esto, venga.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه ځوان فکر خپرونې ته ځانګړې شوې چې کوربنه یې زما همکاره فریده سیال ده. په افغانستان کې د خبریالانو پر وضعیت خبرې پکې کیږي. له ده چې پروګرام درسره واورئ خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه مهاله نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار بندیز لرې نه کړي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د ماموریت د تمدید لپاره جوړه شوې وه، له طالبانو وغوښتل چې له دې پالیسیو سمدستي لاس واخلي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې د یوناما د ماموریت موده د 2018 کال د مارچ تر 18 پورې وغځوله. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په غبرګون کې وویل چې د ملګرو ملتونو استازولي باید د افغانستان او ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا او افغانانو ته په دې سازمان کې د افغانستان د څوکۍ پر سپارلو تمرکز وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په کندهار کې د طالبانو چارواکو رسنیو ته امر کړی چې په دې وروسته د ښځو غږ نه خپروي. د رسنیو د مدافع ټولنې نن پر خپله ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي دي چې په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته څو تازه لارښوونې کړي چې په رسنیو کې د ښځو پر غږ بندیز پکې شامل دی، او همداراز رسنۍ مکلفې بلل شوي چې د طالبانو لوی مشر به عالي قدر امیر المؤمنین حفظه الله بولي او د طالبانو د حکومت لپاره به د اسلامي امارت نوم کاروي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د راپور له مخې همداراز په رسنیو کې د درملو او سینګار د وسایلو د اعلانولو او خپرول هم د روغتیا ریاست له اجازې پرته منع شوي دي. د بیپولی خبریالانو ټولنې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یو اس ای جی ایم د فعالیت د محدودولو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې اجرایي فرمان د اندېښنې وړ بللی دی. د بیپولی خبریالانو ټولنې نن پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې د نړۍ پر ډیپلوماتیکې ټولنې غږ کړی چې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې د هغو نهو خبریالانو د سملاسي خوشي کولو لپاره اقدام وکړي چې د خپلو دندو په خاطر زندانی شوي دي. د غزې پر تړانګه د اسرایلو په هوایي حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 300 واوښت. ګڼو رسنیو د غزې د روغتیایي چارواکو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د غزې پر بیلابیلو سیمو د حملو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 326 کسانو ته رسیدلی. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا شمیرې نه دي تایید کړې. د فلسطین د اشغالي قلمرو لپاره د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر ویلي چې د اسرایلو دا حملې د منلو وړ نه دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان مشر الینا والتونین نن په بوسنیا هرزګوینا کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه وکړه. میرمن والتونین چې په عین حال کې د فنلند د بهرنیو چارو وزیر هم ده، سرایو ته د سفر پر مهال ویل د بوسنیا هرزګوینا له ټولو سیاسي مشرانو غواړي چې د اساسي قانون اصولو ته درناوی وکړي او له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په دې هیواد کې د نورې بې ثباتۍ سبب کېدای شي. په بوسنیا هرزګوینا کې د سربسکا جمهوریت په نوم د بوسنیایي سربانو اړوند سیاسي بحران د پراخېدو په حال کې دی. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا دوه ستورمزلي چې د نهو میاشتو لپاره په نړیوال فضایي سټیشن کې بند پاتې وو نن د ځمکې په لور وخوځېدل. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې بوچ ویلمور او سني ویلیامز له دوو نورو ستورمزلو سره د سپیس ایکس په یو کپسول کې له نړیوال فضایي سټیشن څخه جلا شول او تمه ده تر ځمکې پورې د دوی سفر به 1 ساعت وخت ونیسي. تاقل شوی و چې میرمن ویلیامز او کاغلی ویلمور د تیر کال په جون میاشت کې د بوینګ په سټار لاینز ازمایشي فضایي کپسول کې ځمکې ته ستانه شي، خو هغه مهال دا فضایي بیړۍ له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوه او په نتیجه کې د ناسا دا کپسول بیرته تش ځمکې ته راستون شو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
شی ځوان فکر پروګرام ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. پرون د کابو وشتما د خبريال ملي ورځ و. دا ورځ په افغانستان کې د افغان خبريالانو لخوا په داسې حال کې ولمانځل شوه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په لسو خبريالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. تصویري او غږیزي رسنۍ هم تړل شوې دي. له دې سربېره طالبانو تېر کال د امر بالمعروف د قانون په توشي سره د ژوندیو موجوداتو د عکسونو په خپرولو په رسنیو کې بندیز ولګوه. د دې بندیز په پلي کېدو سره په یو شمېر ولایتونو کې ټلویزیوني خپرونې صوتي شوې او لا هم په یو شمېر ولایتونو په ځانګړې توګه د کابل په ګډون رسنۍ په دې ولایتونو کې تصویري او همدارنګه غږیزي خپرونې لري. له دې قانون ورخوا په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو شمېر ورځ په ورځ کمیږي او لکه د نورو برخو ښځینه خبریالانې د ژورنالیزم په برخه کې خپلې دندې له لاسه ورکوي. نن په خبرونه کې د خبریالانو په اړه ستونزو دا چې څنګه افغان خبریالان کولی شي د ستونزو سربېره خپل کار ته دوام ورکړي، اطلاعاتو ته لاسرسی ومومي، خپلې سرچینې پټې او محفوظې وساتي او همدارنګه څومره اړتیا ده چې په ټولنه کې خبریال باید شتون ولري، نن پرې خبرې کوو. مېلمانه مر سره شته اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ، نظرونه را سره شریک کړئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00-4212-1501 او 00-4212-1501. تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دي، همدا شی کولای شئ زنګ ووهئ او نظرونه را سره شریک کړئ. مېلمانه را سره په خبرونه کې په پاکستان کې میشتي افغاني خبريالانې مینا اکبری او همدارنګه ډیوا مرخیل، په جرمني کې میشت افغان خبريال رحمت لاس یارمل او په بهر کې د افغانستان د خبريالانو د ټولنې مشر حامد عبیدی. تاسو ټول قدرمن خبرونه ته ستړي مشي، په خیر راغلی. اغلی اکبری، په پیل کې تاسو تر اعظم کته سره ته وایست د خبريال ورځ په افغانستان کې په داسال کې منځل کیږي چې پر خبريالانو باندې ورځ په ورځ محدودیتونه او بندیزونه ډیریږي او زیاتره خبريالان په ځانګړې توګه خزینه خبريالان خپلې دندې له لاسه ورکوي. تاسو په باور باندې تاسو فکر کوئ په افغانستان کې د رسنیو یا په ټوله کې د ژورنالیزم راتلونکی یا د اوسنۍ حالت یې څنګه ارزوئ؟
ستاسو د دې ښکلي پروګرام ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته ډېره زیاته مننه کوم چې ماته مو د موقع راکړله تر څو چې زه وکولای شم د ازادي راډیو په سپو باندې خپل غتر نورو هموطنانو ورسو. ما فریده جانې تر هر ساول د غورز د زړه کومې تا ته ستاسو د غټول ټکنیکی ټیم ټول همکاران ته مبارکي ویم، ځکه چې همدغه تاسو یې چې په دغه حالت کې د نن په افغانستان کې چې د کوم خبريالانو غږ چپ شوی دا د یو په خوله لاس کې خودل شوی دی، دوغې د بیان ازادي بند شوې ده، چې څه هم راغلی په افغانستان کې خو تاسو سه دغه چپ خلګو غږ جوړ شوی یاستئ. مونږ واقعا له تاسو منندوی یو. او فریده جانې، اوسنی حالت چې زمونږ په افغانستان کې زمونږ د رسنیو د خبريالانو د متاسفانه اغا زیات ډیر زیات تشویش وړ ده، که څنګه چې مونږ تاسو په دې درې درې نیمو کلو کې شاهدان د دې یو چې ورځ تر بلې په رسنیو باندې د بیان پر ازادۍ باندې په خبريالانو باندې هغه کوم محدودیتونه چې دي هغه په ډیریدو دي. کله نا کله به مونږ دې ته هم خوشبینو چې مونږ وایي زه اوس خو تازه دوی د حکومت راغلی دا د لومړی محدودیتونه دي، رورو به د رقم کړي او ختم به کړي. خو له بده مرغه بالکل هغه څه نه وو، د دوی محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. که څنګه چې نن هم مونږ او تاسو د دې حالت شاهدان چې په کندهار کې هم په رادیوګانو باندې بالکل د دې بندیز ولګېدو چې نه به خزینه خبريالانې پکې وي او نه به هم خزینه حق لري رادیو ته اړیکه ونیسي یا په ټلویزیون کې ووسي یا زنګ وکړي. نو متاسفانه اوسنۍ حالت د رسنیو په افغانستان کې ډېر زیات د ناورین سره مخامخ ده او واقعا یو بحراني حالت ده.
مننه غلی اکبری، تاسو ته د نمړې د ورځ مبارک وي او ډېر مننه له تاسو چې وخت مو پرې خودو د خبريالانو په ځانګړې توګه خبريالان چې په پاکستان کې میشت دي د دې په نمایندګۍ راغلي خبرونه کې مو ګډون وکړو. زموږ بله میلمنه هم له پاکستان سره وصل ده، غلی امرخیل، تاسو هم ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلي. لکه څنګه چې غلی اکبری یادونه وکړه، د طالبانو بندیزونه پر خبريالانو د دې په ځای چې ورځ په ورځ کم شي لا ډېریږي، تاسو ته په پاکستان کې د افغان خبريالانو ستونزې وایي په ځانګړې توګه هغوی چې نور هیوادونو ته د تګ په تمه دي یا ویزې له منځه تللې دي، خبريالان هلته په څه وضعیت کې دي او عاید کملارې ځان ته موندلی که نه؟
سلامونه فریده جان، تاسو ته قدرمن میلمنو او لیدونکو ته. بدبختانه چې د خبریالانو ملي ورځ په داسې یو حالت کې راځي چې زمونږ افغان خبریالان له خورا ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې نور وخت د خبریالانو ملي ورځ په داسې یو حالت کې لمانځل کېدله چې د دوی ستونزو ته، د دوی محدودیتونو ته به کتنه کېدله، د دوی ستونزو به خبرې کېدلې. خو نن ورځ بدبختانه نه یوازې دا چې د دوی ستونزې، د دوی محدودیتونه په نظر کې نه نیول کېږي، سربیره پر هغې دوی لا هم له شکنجو، دوی لا هم له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. او دې ته ورته په پاکستان کې هم زمونږ افغان خبریالان بدبختانه چې موږ تاسو ټول باندې خبر یو، په پاکستان کې د افغان خبریالانو وضعیت که زه ووایم چې د افغانستان نه بهتر دی، نه خیر، ډېر زیات په بد حالت کې د افغان خبریالان په پاکستان کې. او کومې ټولنې هم چې د خبریالانو لپاره کار کوي، دوی هم تر هغه حده پورې نه دي توانېدلي چې د دوی ستونزې حل کړي، ځکه موږ دلته په ژوندۍ بڼه باندې موږ د دو پېښو لیدونکي یو چې زموږ خبریالان دلته د دولت له لورې نه اذیت او آزار کېږي، تر څو چې هغه بنسټونه اقدام کوي، یا خبریالان ریپورټ شوي، یا هم له هغوی څخه ډېرې زیاتې پیسې اخیستل شوي وي، او یا هم دوی ځورول شوي وي. اگر که زموږ ځینې خبریالان، زموږ ځینې افغانان دلته پیسې هم ولري، خو بدبختانه بیا هم د دولت له خوا نه دوی ځورول کېږي او آزار کېږي. او بل دا چې اوس افغان خبریالان خو په پاکستان کې له خورا ستونزو سره مخامخ دي، نه یوازې امنیتي ستونزې، بلکې دوی له اقتصادي ستونزو سره په ډېره لوړه کچه مخامخ دي. دوی ته د کار زمینه نشته دی، همداراز دوی حتی اوس نشي کولای چې د خپل کورونه کرایې دوی پرې کړي، د خپل مصارف دوی پوره کړي. او بل دا چې د دوی ویزې په ډېر ځنډ سره تمدیدی کې، او کوم هیوادو ته چې دوی اپلای کړی دي، کوم هیوادو چې دوی ته وعده ورکړي دي چې دوی به وباسي، بدبختانه چې دوی کیسونه هم ډیر په چټکۍ سره نه پروسس کیږي او ډیر سلو روان دي. خو دلته کومې ټولنې چې افغان خبریالانو لپاره کار کوي، بدبختانه چې دوی یو بد ټکی او یو بد کار دا دی چې دوی کله چې خبریالان دوی ته مراجعه کوي یا دوی ته ایمیل لیږي، نو دوی دا شرط ورته ږدي چې تاسو موږ ته دغسې یو ژوندی مثال موږ ته وښیئ چې تاسو اوس ورسره مخ شوي یاستئ. یعنی اوس مهال خو تاسو ته معلومات شته ده چې اوس مهال ټول خبریالان له ستونزو سره مخ دي، نو تاسو ته ژوندی مثال به دوی څه وړاندې کړي. نو بدبختانه چې ډېر بد وضعیت کې دي، هم امنیتي او هم اقتصادي ستونزو سره خبریالان مخ دي په پاکستان کې.
ډېر زیاته مننه کورودان دی وجنې تاسو بیرته راګرځم. په پاکستان کې د افغان خبریالانو په اړه نورې پوښتنې هم شته چې له تاسو وکړم. زموږ بل میلمه هم خبرونه سره وصل شوی، په جرمني کې میشت افغان خبریال رحمت الله زیرمل. زیرمل صاحب، تاسو هم پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. که تاسو راته ووایاست په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر ستونزو باندې دی وژنې خبرې وکړې، په افغانستان کې هم د خبریالانو ستونزې راواخیستل شوې، خو له افغانستان او له پاکستانه که را تیر شو دیخوا په اروپا کې افغان خبریالان په څه وضعیت کې دي؟ آیا دوی په خپل مسلک کې کار کولی شي که نه؟ دا برخه یې بیخي پریښي ده. او که دوی په دې برخه کې کار کوي، ستاسو په اند مؤثر ده د افغانستان لپاره؟
ډېره زیاته مننه تاسو، ستاسو اوریدونکو، لیدونکو او د بحث ټولو ګډونوالو ته سلامونه، مینه او درنښت. ډېره مننه چې نن په بحث کې سره یو او سره خبرې کوو. بخې چې لږ ناوخته وصل شو، اول خو زه د خبریال د نړیوالې ورځې په مناسبت خپلو ټولو مسلکانو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دوی به په خپلو چارو کې بریالي وي. په داسې حال کې موږ او تاسو دغه بحث کوو چې همدا اوس د دنیا ډېرې مهمې رسنۍ چې هغوی په ګڼو ژبو نشرات کول، او زموږ لپاره پښتو او دری ډېره مهمه، او ازادي راډیو، امریکا غږ، ډیوا، فردا او دغه نور دغه نیټورک په نورو ژبو، له بده مرغه چې امریکا غږ خپل نشرات تړلي دي او ښایي چې ازادي او نورې راډیوګانې هم په راتلونکي کې دې مشکل سره مخ شي. دا یو ډېر بد خبر دی په ټوله معنا باندې، د افغان وطن لپاره، د پښتو ژبې لپاره، د دری لپاره، او په دې برخه کې چې څوک کار کوي د هغوی لپاره، دا یو بوګنوونکی خبر دی. پاتې شوه د اروپا کې د افغان خبریالانو وضعیت. تاسو ته معلومه ده چې د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته د افغانستان له ګڼ شمېر ژورنالستان او په ځانګړې توګه خبریالان کډوال شول، البته دا جبري کډوالي وه. له بده مرغه چې یوازې د ګوتو په شمېر د یو څو کسانو نه چې هغه په فیصدۍ کې نه راځي، که موږ ووایو نو ښایي چې 1.0 وي یا 0.1 وي، دوی به خپل برخو کې څنا څه کار مندلې وی او نور ټول لا خپل برخه کې یا خپل مسلک کې کار تلاش رسی نه لري. دوی بوخت دي چې پردی ژبې زده کی، دوی بوخت دي چې په نورو مسلکونو کې ځانته کار پیدا کی او یا ځنې په شخصي کاروبار باندې فکر کوي او ځنې خواهش شروع کړی وي. کار کول چې دي دا پر حالت کې انسان ته ضروری دي او هیڅکله خبریالان او یا دغه ډول قشر چې د هغوی سطح لوړوي هغوی په کار کولو باندې نه شرمېږي. زه خپل هم که څه هم ما څه نه څه دوه لسیزې په افغان وطن کې په ژورنالیزم کې کار کړی، مګر په دې هېڅکله نه شرمېږم چې په بله برخه کې کار وکړم. مګر په خپل مسلک کې کار کول، په خپل برخه کې کار کول دا یو ډول مینه ده، یو ډول سکون دی، یو ډول آرامښت دی او سړی په خپل کار باندې ډېر برلاسی وي. د خپل مسلک نه لري کېدل په بل برخه کې کار کول او بیا له سره شروع کول دا اسانه کار نه دی، دا ډیر ګران کار دی، ډیر ننګونې مخکې پرتی وي او سړی نشي کولای چې څنګه ارمان وي خپل ارمانونو ته ورسیږي. په اروپا کې اوس د کډوال شو خبریالانو لپاره دا یو ډیر لوی چیلنج دی او زه ډیر ملګری پیژنم چې له بعد مرغه هغوی د خپلې کاري ساحې نه لریږي او لدې ناهیې نه شدید زوریږي او ارمان لري چې بیرته خپلې برخه کې خپل مسلک کې کار تستان شي.
مدنه کور ودان تاسو بیرته راګرځم. اغلی غوړي کې تاسو راته وایي تاسو په پاکستان کې استه یالته د ژورنالیزم په برخه کې د زین رسنیو سره همکاري درلودله. د افغانستان مو څنګه اطلاعات ترلاسه کول، معلومات ته مو څنګه لاسرسی پیدا کوو، د سرچینو په برخه کې مو راته وایي په دې برخه کې مو څنګه د خلکو سره همکاري درلودله.
فریده جانې دلته بالکل همداسې ده، د ځینې پاکستاني رسنیو سره مې همکاري درلودله، خو لیکن په ځینې حالاتو کې چې موږ ته ضرورت و چې باید له افغانستان څخه داسې ځینې معلومات وي یا داسې کوم منابع وي یا داسې د کسانو میلمه کېدل وي چې شمېرې په ډېره سخته پیدا کېږي، نو موږ به د هغه کسانو څخه همکاري غوښته چې دننه په افغانستان کې دي، په رسنیو کې فعاله کسان دي او پراخې اړیکې لري او په دې مطمئنه وو چې کومې منابع دوی موږ ته راپېژني هغه موثقه دي او واقعا هغه دقیقه منابع دي، نه دا چې مثلا ځینې ځینې حالاتو کې همداسې کېږي چې منابع دوی درته یو څه وایي هغه په اصل کې بل څه وي، خو موږ به داسې کسانو څخه همکاري غوښته چې مسلکي وي او اړیکې ښې وي او اوس هم لا فعاله وي په اوسني حکومت کې. او یو سری فرید جانې که څنګه چې د زیارمل ورور ویلې همدا سید دا ټکی د خبریالانو لپاره ډېر زیات د درد وړ ده. ډېر ښه خبره یې دا وکړه چې موږ نه شرمېږو دا چې خبریالان یو او په یو پردي هېواد کې په یو بله برخه کې کار وکړو، خو لیکن فرید جانې تاته به خو تر ټولو ښه معلومه وي چې یو په یو خبریال بالخصوص یا په هر مسلک کې چې یو څوک وي کله چې له خپل مسلک څخه لرې شي او ته په بل مسلک کار وکړې که هغه مسلک څومره هم ښه وي د عاید له لحاظه د هر لحاظ نه، خو لیکن هر څوک په خپل مسلک کې په یو مینه باندې په یو شوق او علاقه باندې کار کوي، ولو که هغه مسلک چې سړي خوښېږي که څومره هم صحیح عاید ونه لري یا خراب وي پکې ستونزې وي، خو لیکن انسان ورته کولی شي په مینه باندې کار وکړي، د زړه د تله کار وکړي او خدمت وکړي، خو لیکن کله چې له خپل مسلک څخه یو بل لخ مسلک ته هم کته ځي نو هغه به بالکل سړی په مینه کار نه پکې کوي او هغه څه دلچسپي چې سړی په خپل مسلک کې لري هغه کې به نه وي. چې دا تر ټولو ځورېدونکې خبره ده د افغان خبریالانو لپاره. دلته پاکستان کې هم همداسې ده، زمونږ ډیرای خبریالان که زه د تیسری په لحاظ 100% څخه راوخلم که 1% کسان واقعا وای کولی شي دلته په رسنیو کې ځنده کار پیدا کړي، نور بقیه ټول په مختلفو شاقه کارونو کې او په داسې کارونو کې اخته وي چې هغوی به بالکل تصور هم نه کوو چې زه به یوه ورځ پاکستان ته راځم او دغسې یو شاقه کار ته به زه مخه کوم. نو متاسفانه دغه ستونزې ډېرې دي.
مننه کور ودان. اغلی امرخیل که تاسو راته وایست د ځینې خبریالان چې ملمنو یادونه وکړه چې بیکاره شوي د نورو کارونو ته یې مخه کړې ده، په دې کې ځینې داسې خبریالان هم شته چې ټولنیزو رسنیو ته ورغلي دي، هلته یې ځان ته یوټیوب چینلونه جوړ کړي او په خپلواکه توګه باندې فعالیتونه کوي، فالوورز یې پیدا کړي دي. تاسو هم په پاکستان کې یاستئ، تاسو خپله داسې کله هڅه کړې ده چې خپله یوټیوب چینل ولرئ یا د رسنیو د لارې د نورو پاڼو له لارې ځان ته فیسبوک یا نور اکاونټونه جوړ کړئ، د هغې نه خبرونه خپاره کړئ، په افغانستان کې ځان ته منابع پیدا کړئ، یا کوم کسان چې هلته پاکستان کې دي کله یې دا هڅه کړې چې داسې یو خپلواکه توګه باندې کار وکړي د ژورنالیزم په برخه کې؟
بالکل فریده جان، دلته کوم ژورنالیستان چې اوس په پاکستان کې دي دوی که ټول ونه لري اکثریت دلته خپل یوټیوب چینلونه شته دي چې لغې طریق نه هم دوی فعالیتونه کوي. خوشبختانه چې دوی فعالیتونه یو څه کامیابه هم دي، اگر چې دوی ته ستونزې او ګواښونه شته دي، خو بیا هم دوی خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړې ده او دا لارې تعقیب کړې ده، ځکه دوی ته بل څه نشته ده، بل کوم مصروفیت نشته ده دوی ته. او داسې خبریالان هم شته دي چې هغوی ډېرو سختو کارونو ته ځان ورکوي او هغه سخت کارونه مخ ته وړي تر څو د خپل مصارف د خپل کور مشکلات ورباندې حل کړي. ما تر اوسه پورې داسې کوم یوټیوب چینل جوړ کړی نه دی، ولې زما هم ځینې ټولنیزو رسنیو کې خپل اکاونټونه شته دي چې زه بالکل له هغې طریق نه خپل فعالیتونه لرم. او که هر څنګه په موږ باندې محدودیتونه وضع شي، نو موږ به هیڅکله چوپ پاتې نه شو، ځکه د یو خبریال دنده هم دا ده چې مساق او په زړه پورې او واقعیتونه راټول کړي، د عامو خلکو تر غوږه پورې ورسوي، ځکه چې خبریال چې دی د ټولنې سترګې او غږ دی. او هیڅکله خبریال باید په هیڅ یو حالت کې چوپ پاتې نه شي، خبریال باید تل بے طرف اوسیږي، خبریال باید تل د حقایقو په لټه کې اوسیږي. که خبریال هر ځای کې د ګواښونو لاندې ځان مسره کړي، که چوپ پاتې شي، نو دا په دې معنی چې هغه خبریال هیڅکله بیا نشي کولای چې بل وخت خپل کار ته ادامه ورکړي، یا هیڅکله بیا نشي کولای چې هغه په زغرده باندې کار وکړي. نو دلته هم موږ هر یو خبریال ته چې دلته هم زمینه برابرېږي سره له دې چې په ستونزو کې یو، بیا به هم خپل مسلک کې کار کوو او خپل کار ته به ادامه ورکوو. دلته هم
مننه کور ودان د افغان خبریالانو په ستونزو به نورم خبري وکړو. خو زیروال صاحب، که تاسو راته وایئ یو څه لږ به ستاسو شخصي تجربه نه واورو. دوه لسیزې مو افغانستان کې د خبریال په توګه کار کړی ده، هلته مو اطلاع رسنۍ کړې ده، داسې څه ځانګړي په افغانستان کې د افغانستان په خبریالۍ کې و چې هغه د ډېر یادېږي او غواړي چې همغه حالت ته بېرته ورستون شي او دلته نشي کولی؟
ډیره مننه. که اجازه یې زه غواړم یوه کیسه درته وکړم د خبریال د ورځې په مناسبت خپل ژوند. په 2001 کال کې هغه وخت چې د طالبانو پخوانۍ دوره وه او د دوی د واک د پای ورځې وې، زه دغه وخت مکتب په 11 صنف کې په لیسه کې، او دا وخت نو په وطن کې ډیره سخته وچکالي وه او خلکو د ژوند لپاره د تیرولو لپاره ډیر امکانات نه درلودل. زه یو هغه څوک وم چې ما د راډیو له اورېدلو سره لیونۍ مینه لرله، که څه هم زه په مکتب کې وم او ما هوډ درلوده چې راډیو واخلم او راډیو واورم. زمونږ په کور کې یوازې زما یو کاکا راډیو لرله او کله کله به هغه غلی غلی اورېدله، نو هغه مونږ بیرون نه شوه ویستلی او ما به کوشش کولو که چې راډیو د کور نه بیرون واورم، یعنی یوازې ما پورې تړاو لري. او زه لاړم د خپل یو خپلوان چې د هغه ډېره ځمکه وه، ما هلته د دسره د کلی په ژبه خښاوه وکړله، څو ورځې مزدوري مې وکړله پس له غرمې نه، تر هغې زه د یوې راډیو د اخیستلو دپاره پیسې وګټم په شخصي توګه. دا تنکی ځواني وه او ما د ډېر کار کولو توانایي نه درلوده، نو ځکه ما نیمه ورځ کار کولو. بالاخره ما راډیو واخیستله، مګر پلار مې هغه وخت د دې سره مخالف و چې زه د بیرون له کوره راډیو وغږوم، ځکه چې دا مهال په افغانستان کې د هر ډول موسیقي اوریدل بند و او په راډیو کې به د پیښور راډیو نشریده او په هغه کې به یو نیمه سندره راتله چې دی به په میډم باندې نشرات کوي. پلار مې اندوښنه درلوده چې که زه چیرې بیرون راډیو غږوم او په دې کې سندره وي او ما طالبان وګوري یا د امر بالمعروف هغه وخت مې وګوري چې ډیر سخت و، زما عمر هم کم و، نو ما به دوی ووهي او یا به ما بندې کړي، چې دا یو په راتلونکي کې زما د ژوند لپاره ډیر بد تمامېدلی شو. خو ما یاغیتوب وکړم، راډیو واخیستله او دا به ما بیرون پټ اورېدله، کله به چې زه پټي ته تلم یا به کله منګه میږې بیولې، نو ما به دا د کمیس لاندې تخر کې اچوله او کله به چې فرصت شو نو ما به راډیو پټه پټه اورېدله. هماغه و چې زه کله د مکتب نه فارغ شوم، ما د ژورنالیزم سره لیونۍ مینه لرله، ما ادبیات ولستل، ژورنالیزم مې ولستلو او بیا په دې برخه کې ماستري وکړه. او د نیکه مرغه چې زه په 2001 کې د دې وړم چې زه بل اخر د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون او د ننګرهار ملي رادیو ټلویزیون ته داخل شوم. زما د دې کیسې نه هدف دا و چې دوه مره کلونه د ژورنالیزم سره د یوې لیونۍ مینې د لرلو نه عمل تیر شوی. ما هیڅ کله دا هوډ نه درلود چې زه د ژورنالیزم نه پیسې وګټم. ما هیڅ کله داسې فکر نه کولو چې په دې لار کې به پیسې وي او یو وخت زه د دې لارې نه ګوندې خژوند پیدا کړم. ما فکر کولو چې جرنالیزم د یوې رښتینې مبارزې سنگر دی. جرنالیزم خلکو ته د خپل غږ رسول دی، جرنالیزم د خلکو سره مینه ده، جرنالیزم د خلکو ستونزو ته لارې پیدا کول دي، او د خلکو د فکر، د علم، د زده کړو او د ژوند د سطحې پورته کول دي. کله چې په دومره لیونۍ مینه ته په یو مسلک کې پای او بیا له مسلک نه لرې شي، ما پخوا هم ویلي دا واقعا هم ډیره سخته، ډیره ګرانه ده. او ماته ډیر چې یادیږي هغه دا ده چې ځکه څه موسم د ملګرو سره په تماس کې یم، کله به چې زمونږ په دفترونو کې د خبر نه خلاص شو، نو موږ به یو بل ملګري ته زنګ ووهلو او د ښار په یو څلور لار کې یا په یو ځای کې په یو پارک کې به سره راټول شو. موږ به هلته خپلې ټوکې ټکالې کولې، په ورځنیو مسایلو به کار کولو، بحث کولو. موږ به د راتلونکي ورځو دپاره په تحقیقي ژورنالیزم، په تحقیقي رپورټونو باندې خپلې سوژې شریکولې، او کله کله به دوستانه مجلسونه تیارول، شریکه به یو ځای کې ډوډۍ خوړله، ټوکې ټکالې به مو وکړې، لوبې به مو وکړې. دا هغه څه دي چې په دې دنیا کې نشته. اوس چې چیرته موږ ژوند کوو او دلته که څه هم ملګري راغلي، مګر ډېر لري دي، ډېر بوخت دي، دوی پیدا کول، دوی سره کېناستل او د دې خاطرو بیا تازه کول یو ډول خیال دی، خوب دی. او کلم چې زما په زړه کې تیریږي، نو ورسره درد تیریږي، زړه کې تیریږي، او دا هغه څه دي چې زما له ذهنه نه وځي.
مخکل دین چې هغه اکبري ته ورشم، کته سره ته دا وموي چې زیرمل صاحب خبریالانو په خپل منځونو کې کله کله داسې کېږي چې د سوژو پر سر باندې داسې تحقیقي موضوعات یاد کړل، دې باندې جنجال راځي، کله د خبرونو په تولید کې په ځینو برخو کې جنجال راځي، او کله کله اداري مسایلو کې کریډیټ زما ته باید راشي، کریډیټ تا ته باید لاړ شي، په دې موضوعاتو باندې جنجال راځي. کله دا جنجالونه چا سره کړي؟
رښتیا تاسو ډیر صحیح وویل، او تاسو په دې باندې ډیر ځکه پوهیږئ چې په مرکز کې تاسو د خبریالانو ټول لیپوټونه تاسو ته راځي. د خبریالانو ترمنځ سالم رقابت، معلوماتو ته زر لاسرسی، کره معلومات راټولول، ډیرې سرچینې پیدا کول، ښه سوژې انتخابول، تحقیقي ژورنالیزم باندې کار کول، دا هغه څه دي چې یو ژورنالیست په نورو کې ډیر مطرح کولای شي، او د دې کوم ارمانونه لري هغه ته زر رسیږي. تلم په دغه سیمه مسایلو کې سره سیالي درلوده، او کله کله که رښتیا ووایم د ملګرو ترمنځ بره خرات للکه، یو ملګری به ډیر ښه یو گزارش جوړ کړي او ښه معلومات ته به لاسرسی پیدا کړي، نو زنه به په زړه کې ویل چې ډیر ښه دي، مګر بیا به ویل چې دته ولی ما لاسرسی نه درلوده. نو زه خپل داډایم چې ځنی وخت دې سره مخ شوی، مګر افغانستان کې یو بل څه دي چې زمل داډایم وسم سره ملګری مخ دي. زورواکي، جګړه، پر مفسدینو کار کول، غصب مسائل راسپړل، او د زنو زورواکانو ملاوي ورماتول، دا په یو کس باندې نه کیږي، دا سخته وه. نو کله به چې مونږ یو ډیره مهمه موضوع پیدا کړله، د دې لپاره چې مونږ باندې بیا د دې خلکو فشار کم شي او مونږ یو یو نه یو او یو ملګری ته ډیر خطر متوجه نشي، نو مونږ به بیا دوه درې ملګرو سره په خپل منځ کې مشوره کوله چې دا موضوع د څه لازم معلومات لرم، مګر راځي چې په شریکه دوه درې رسنۍ پی کار وکړو، که یو پی کار وکړو بیا ډیر فشار راځي، واسطې کیږي، سوء استفاده کیږي، بیا د هغه ژوند ډیر په خطر کې کیږي، موقع په خطر کې کیږي. نو مونږ به ډیر کله مشوره کوله او په ګډه به مونږ مخې ته تلو. زه فکر کوم چې حق به یې چې په دې موقع یادونه وکم، د دې لپاره نه چې زه اوس په ازادي راډیو کې خبرې کوم، مګر د ازادي راډیو یو خبریال شاه محمود شینوار دی، د افغانستان په ختیځ کې وو، یو ژمن ژورنالیست، په خبره ولاړ ژورنالیست، او تل به ما د مهمو مسایلو په اړه ورته ویل چې آشنا دا موضوع ده، زه ډاډایم چې ازادي خپرې، راځه چې په دې موضوع باندې کار وکړو. دی هغه څوک چې هیڅ نه تسلیمېدو د زور او زر په مقابل کې، او ما په باور درلوده. نور ملګري مو که زه نمونه واخلم وخت ضایع کیږي او هیله ده چې خپه نشي، مګر موږ به ډیر کله رقابت درلوده، مګر د هغو مسایلو په اړه هم شریک کار کوو.
مننه کور ودان. اغلی اکبری تاسو ته وایست دغه رقابتونه خو لکه څنګه چې زیرمل صاحب یادونه وکړه، یوازې د سوژو په برخه کې نه دی، په دې برخه کې هم دی چې جونیا ټلویزیونونه کې په ځانګړې توګه چې په افغانستان کې وو، پریزنټرانو چې یو رقم ته کالي واغوستل، هغه بلې به بیا ورسره سیالي کوله په ویښتانو کې، فیشن کې. که په دې برخه کې راته وایست تاسو د خبریالۍ دورې نه څه داسې خ په یاد دي چې اوس په پاکستان کې نشته او غواړي چې هغه اوسي؟
فریده جان ډیر خیسته پوښتنه زه چې اوس دلته ناسته یم او ته داسې خیسته خیسته پوښتنې کوې. زه بیخي هغه دوران ته لاړلم چې کله په شمشاد کې وم او د هغه نه مخکې چې کله زه په کندوز کې وم زما لومړنۍ تجربه د خبریالې چې کومه وه هغه په کندوز کې. نو هغه ټول حالات مې په ذهن کې رامرور شو. بالکل فریده جان داسې خو ډېر زیات کې کله چې به یو پروګرام سو یا بالخصوص دغه مناسبتي ورځ چې به کومه وې نو دغه سیالۍ به پکې ډېرې زیاتې وې. نو مثلا چا به پکې ډېرې ښایسته خبرې وکړې ډېر ښه شعر و شاعري به پکې وکړله ډېرو مهمو ټکو ته به یې پکې اشاره وکړله. بل چا که صحیح چمتووالی نه ونیولی نو هغه خبرې به سطحي وې. نو کله چې به پروګرام ثبت شو وروسته له هغه نه به خپور شو هر چا به خپلې خبرې اورېدلې چې دې څخه چمتووالی نیولی اوس ښایسته خبرې وکړې څومره ښکلی پروګرام مخکې وړو خو ما چمتووالی نه درلودو ما پکې دا غلطي وکړه دا غلطي. نو دا شیان به وو او په ټلویزیون نه راډیوګانو کې خو یو څه دي خبرې چې کوي دا به ټول په حساب حساب کېږي. یو لغت هم درنه اشتباه شي یا خبر درنه وښویږي نو لاړلې دي اچ آر ګیر ته ورغللې یا به کسرې ماش کېدې یا به جرمانه کېدلې. نو دا مشکلات به زیاتو. فریده جان زه به یو لنډه غوندې کیسه درته وکړم چې لنډه لنډه شانتې چې وخت ځای نه شي. زما علاقه مندي د تقریبا د مکتب له وخته نه وه چې زه په هغه وخت کې مکتب لسم صنف کې وم او ما په ډېر کم عمر کې مکتب ته شامله کړې وم. نو هغه ټایم کې زما صنفیانې چې اوس دا پروګرام ګوري نو هغوی ته به راپیادېږي ځکه چې هغوی په دې باندې خبر دي. نو زه په لسم صنف کې وم په ډېر مشکل سره زه لاړم یوې راډیو ته مې لاره پیدا کړله. نو مخکې له دې چې زه په رسنیو کې کار وکړم زما ډېر د ماشومتوب نه کله چې به بي بي سي من کتله کور کې خو زما پلارجان مورجان د بي بي سي نه خوا چې بل ټلویزیون باندې نه ووایي زه لرې کې نو د خبر نه به ډېر خوښېدل. نو زه به وړه وم مورجان مې قصه کوي وایي تا چې به کله ټلویزیون ته کته خبرونه تا به وایي ویل چې زه غواړم یو وخت کې دغسې شمه د خبریالان چې پکې وي ثنا صافی ځینې نور وایي ته به همیشه ویلي زه غواړم دا شمه. نو په دې محسوس زل په هغه ماشومتوب کې وهلم خوړلې دي. د دې علت دا و چې زما پلارجان هېڅکله نه غوښتل چې زه وخت کې وکولی شم په رسنۍ کې ظاهر شم حتی له کوره بغیر له محرم نه لاړه شم. نو داسې سنتي ذهنیت یې درلودو نو هغه نه غوښتل. مور مې قصه کې وایي تا ظالمې له ماشومتوب هم ډېرې سفیړې خوړلې ډېر دې ویښتان شکېدلي دي چې همیشه به دې ویل چې زه غواړم یو وخت کې دلته ورسېږم او بالاخره دې وکولی شوی. کله کله بیا دا هم راته وایي اسی له مینې نه خپل سپین سترګي دې وکړله بالاخره خپلې هیلې ته ورسېدلې. نو دا ماته د خوشحالۍ ځای د هغه څه چې ما له ماشومتوبه غوښتل چاته نه پوهېدمه چې دا څه دي خو مینه مې ورسره لرله خو بالاخره هغه ته ورسېدم.
مننه کور ودان اغلی مرخیل له تاسې همداسې یو خاطره اورم بیا به نورو مسایلو ته راشو مهرباني.
پریده جان خاطرې خو ډېرې زیاتې دي. بالکل وخت چې یو ځای کې کار کوي یو اداره کې کار کوي نو داسې پېښې رامنځته کېږي چې یو بل سره سیالي وي په کار کې په سټایل کې په فیشن کې. نه شک پرته چې مام چې کوم ځای کې کومه اداره کې کار کړی ده نو داسې قصې به رامنځته کېدلې. خو زما یوه ځانګړنه دا وه چې ما هېڅکله له چا سره سیالي کړې نه وه په دې کې چې دل ما نه ښکلی لباس واغوستلو یا دل ما نه ښه سټایل وهلی دی. او څوک به چې ښکلې ښکارېدله څوک به چې ښه لباس مې اغوستو که هغه نجونې وي که هلکان وو زما همکاران وو نو ما به هېڅکله په هغوی باندې نیت نه بدولو. لا به ما تشویقولو او کوم چا چې به ښه کار کولو یا ډېر به هغه تاثیر ګذاره وه نو بالکل هغه به په ما باندې تاثیر کولو او ما به کوشش کولو چې زه هم په هغې برخه کې کوشش وکم زه هم وکولی شم چې داسې یو تاثیر ګذاره کار وکړم.
مننه کور ودان. زیرمل صاحب که تاسې راته ووایاست اوس په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیتونو او بندیزونو په برخه کې خبریالان شکایت کوي او دوی وایي چې هغه معلومات او اطلاعات چې باید دوی ترلاسه کړي د طالبانو لخوا ورته نه ورکول کېږي او په دې برخه کې ستونزې ډېرې دي. حتی دغه نن چې موږ خبر درلوده خبریالانو ته ویل شوي چې کله خبرونه یا راپورونه جوړوي حتما باید د امارات اسلامي کلمه د طالبان د حکومت پر ځای وکاري که څه هم دا له پخوانه ورته ویل شوي خو په ټوله کې سانسور دی. مخکې له دې چې راپورونه خپاره شي اډټ کېږي د واکمنې ادارې لخوا. په داسې یو وضعیت کې تاسې مخکې یادونه وکړه چې ټیم ورک به مو کوه د هغه راپورونو په اړه باندې چې حساس موضوعاتو تر څو په خبریال فشار نه شي. ستاسې په نظر اوس خبریالان څنګه کولی شي د طالبانو د دغه بندیزونو سربیره دقیقو معلوماتو او اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي او خپله خبریالي پکې وکړي؟
ډیره مننه. زه غواړم دا په درې برخو باندې ومیشم. اوله خبره خدا ده چې د جمهوریت پرتله کول د اوسنی حالت سره زه فکر کوم اصلا دا په بحث باندې نه ارزي یا لږ تر لږه دا صحیح قضاوت نه ده، ځکه هلته یوازې افغانستان کې نه، جمهوریتونه چې دي یا د جمهوریت ډول د حکومتدارۍ چې دی دوی په نړۍ کې په ژورنالیزم باندې باور لري، او دا اصلا د ولس د خوانه د ولس حکومت په خلکو باندې یا په ولس باندې. په دغسې یو تعریف کې ژورنالیزم چې دی یا رسنۍ چې دی یا میډیا چې ده دا څلورم قوت بلل کیږي او دا ورته په هماغه ډول درنښت باندې قتل کیږي. مګر په مطلق مذهبي دیکتاتورۍ کې د هغه ډول ژورنالیستیکو کارونو یا فعالیتونو تمه کول چې هغه په جمهوریتونو کې وي، زه فکر کوم چې دا یو صحیح درک نه دی او دا به هیڅکله ونه شي، او موږ تاسو ټول په دې باندې پوهیږو. دویمه خبره دا ده چې د دوی محدودیتونه په کوم وطن کې چې حال دا وي چې لومړیتوبونه ورک وي او هلته یوازې دوه درې شیان ټارګټ وي چې ښځې باید څه وکړي، ژورنالستان باید څه وکړي او اقلیتونه باید څه وکړي، ښکاره ده چې کله ټوله توجه په دې باندې ورټول وي، فکر په دې باندې ورټول وي، نو هلته به هره ورځ د دوی دپاره نوي نوي مسایل مخې ته راځي او په دې کې به محدودیتونه وي او ویل کېږي به چې دا وکړي دا ونه کوي، دا داخ دي دا تور دي دا سپین دي. کله چې فکر د نورو مسایلو په اړه موجود وي نو بیا بدی ته لمبر ډیر په سختو باندې ورزي یا ډیر وخت نشي چې دې ته سختو لمبر ورشي، مګر کله چې همدغه دوه درې شیان په لیست کې وي نو هر ورځ به نوې محدودیتونه مخې ته راځي. بالکل ما ولیدل، زم به ښه ایران هم چې دا څنګه چلې، ما د قندار نه یو خبر ولیدل، معلومات مې ولیدل په یو ګروپ کې وم، الته تازه یو مکتوب مې ولیدل چې لیکل شوی و چې تاسو به دا نوم اخلي او بیا به پکې دغه د ستاین ډیر القاب ذکر کوي او بیا دا هغه څه دي چې دا په لومړی ورځو کې و، مګر بیا دې ویل زه فکر کوم چې نور چې پاتې نه دي چې دوی ته وایي چې دا وایي او دا مو وایي. دریمه خبره دا ده چې اوس الته کوم افغان خبريالان کار کوي یا په خارج کې دی او غواړي د افغانستان په مسایلو باندې کار وکړي، دا ډیره مهمه موضوع ده. مهمه یوازې دا نه ده چې افغانستان کې د ننه رسنوال کار کوي نو یوازې هغه حق لري چې د واکمنو سره بحث وکړي او معلومات ترلاسه کړي، نه، ټول دنیا کې رسنۍ حق لري، په ټول دنیا کې میش خبريالان حق لري چې د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات واخلي، په نورو ژبو باندې تر دنیاوالو باندې پورې ورسوي. خلک حق لري چې د هغوی غږ تر دنیا پورې ورسیږي او د ژوند لپاره هغوی باید مرستې ترلاسه کړي، امکانات ترلاسه کړي، باید اړیکې ولري او د دې لپاره باید چارواکي معلومات ورکړي. زه چې کوم معلومات لرم وس نو رسنوال یا خبريالان مجبورن ورځي تیری او وخت لري، څنګه چې په کار د کاملن هغه سي نشته دي او هر څه محدودیتونه دي، هر څه باید وکتل شي، هر څه باید چک شي، هر څه باید تر نظر تیر شي او بیا باید درست نشر شي. خو زه بیا هم د یو خبريال په توګه، د یو افغان خبريال په توګه وایم چې لنیش نه دا حالت هم خره، او مونږه د واکمنو نه غواړو چې تاسو نور هم خبريالان پرېږدي چې معلوماتو ته لاسرسي پیدا کړي، کار وکړي، د رسنیو نه د خپل نظام د بقا لپاره، د خپل خاورې د پرمختګ لپاره، د خپل وطن د انسانانو د ژوند د خوالي لپاره استفاده وکړي. رسنۍ ستاسو قوت دی او دا قوت د دغه وطن د خیر لپاره وکاروي.
مننه کورودان ژوندۍ اوسې زیرمل صبر ته تاسو راګرځم او اوریدونکو ته وخت ورکوو. اوریدونکو سره د نومره ته وخت لای لکم زما لري کني والي ده.
سلام علیکم ګلاله ترین د کندهار څخه.
سلام شه ترین صاحب د کندهار
رادیو ټول کارکونکو څخه بدرنه سلامونه کوم.
مننه مهرباني ترین صاحب نظر دی ورو
په خبري اعلان ما ډېر ښه بال لږدي تنخواه نه لري، باید نړیوال بانک سره تنخواه باید ارزو پر وکړي، وارد پر وکړي، نړیوال سره یا د سره سلیب سره باید تنخواه او تاواله سي مل ډېر ښه باجی دې تنخواه نه لري. په یو ملک بل ملک چې سرګردانی او کدلې په افغانستان کې باید ملک حکومت خپل تنخواه او تاواله کې د نړیوال سره دا غوښتنه ده چې باید خپل تنخواه او تاواله کې دي
مننه کور ودان ترین صاحب. تاسو دغه د رادیو غانی چاوري په بخښنه سره تاسو چې د رادیو اوري او خبرونه تریا اوري، څومره تاسو په ژوند دی اغیز کړی؟
خورجانی خبر ویلی خوشبه دې رسره دنده د سره وکي موږ د خپل حکومت سم دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې زمو ژورنالیستان ته زمينه برابر کړي کوم ژورنالیستان چې خورجانی د افغانستان څخه وتلي دي هغه ته باید مدنه ورکړي بل تنا چې دلته د امنیت زمينه برابر چې خورجانی د سوب نزاین او توار کول شي ابل د خبري اعلان سم پرې مثال خو ما دا غوا غوښتنه چې باید دې طرفه پاتې شي دا چې ونه کې چې مثال د راپور جوړنه کې چې پرې وتره په جوړ کې هغه کاين کته باید چې په نرنه توجه وکړي نو خبري اعلان چې د خورجانی ډېر څه مسلک دي سره خو آر افغان د خپل پات راولي کله افغانستان ته وتل دي پر حکومت ما د کشرو په سپاد دا غږ دي خپل دغه ته خبري اعلان ته دی بلنه ورکړي راوي غواړي کته په خارج کې دي دلته د کار زمينه ورته برابر کې خپل فعالیت وکړي خورجانی دا غږ منو نظر
مننه مننه کور ودان ژوندې وسی له نظر نمو قبل اوریدون کې نوی ملمنو ته ورته ستنه شوخه مخکله نه چاغل اکبري ته ورشم زیرمل صاحب دغه پختنه لتاسې کومه څنګه خبريال کولای شي لکه دی ورو ورو ولې باید خبريال به طرف اوسي مخکې تاسو ټول ملمنو په خبرو کې اډونه وکړه چې ژورنالیزم ډیر د آیت مسلک نه ده ډیر د شوق علاقه مسلک ده کوم کسان چې په دې برخه کې کار کوي کېدای شي د پیسو نه ډیر خپل شوق ته اهمیت ورکړي چې ام کورنۍ وساتي او ام کوم مسلک چې کار کوي خبريالي کوي په دې کې به طرفي هیڅ کې په داسال کې چې زیاتره رسنۍ مالی ملاتړ دي هوادونو د لوري وی او رسنۍ مکلفه دي چې هغه پالیسی تعقیب کوي
بالکل دا ډیره مهمه خبره ده ژورنالیزم لکه څنګه چې تاسو ویلي ز د سیو څه سره پرتل کوم چې خای ډیر هغه سي نه وي مګر زما په پوهه ژورنالیستان یا خبر اعلان د سیدی لکه خون کی او سعید چې د دې درکا پاید د ولری لکه څنګه چې خون کی خپل میشتینه ماش لري او دغه د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره استفاده کوي ژورنالیستان هم د سیدی یعنی د زغړن دلته وضاحت دا ورکم چې ژورنالیستان کار کوي او د کار په بدل کې باید ماش ولري او هغه باید استفاده کوي مګر د دوی هیله ورمنونه چې دی د تجارانو سره توپیر لري یا د ټولنې د نورو زنو اقشار سره توپیر لري چې دی هغه مورام دای چې خدمت بکې مګر دا چې انتخابي چارې کې لري غټوټه موجوده وي دا یو 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 واضح بیلواله ده پد شو به ترتو به پریتو یا به ترپی دا د ژورنالیزم یو ډیر مهم اصل ده یو ډیر مهم بنسټ ده او کوم چې تا د ژورنالیزم نه به ترپی لری کو یا به پرېواله تن لری کو نو هغه بیا ژورنالیزم نه پات کیږي هغه بیا د واکمنو یا په جغرافیا کې د یو چا کار د امغه حکومت یا د یو شخص یا د ویداری یا د یو بنسټ ماموریت پوری محدودیږي زه غواړم دلته دا واځي کوم د دینه می هدف دا دی چې ژورنالیستان یو شعار لري او ژورنالیزم یو شعار لري ژورنالیستان د هیڅ نه دی او د هر چا دی د دې خبري معنی څه ده د دې خبري معنی دا ده چې ژورنالیستان د هر چا غږ د هر چا مشکل د هر چا لاسراوړنه د هر چا نظریات او د هر چا خبري راخلي او بیرته تر هر چا پورې رسي خو کله دی یو چا نظر راخلی هغه باید د فکر ونه کی چې دا جرنالیست یا دا خبريال یوازې د ما دی او دا به تل د ما نظر د ما غاګ د ما هيله د ما غوښتنه پورته کوي او هغه څوک چې اوري یو کس هغه باید د فکر ونه کی چې د نشرات باید تل عمر د ما د نظریاتو یا د ما د غوښتنو سره سم برابر وي نو دغه زیاده چې ویل کیږي چې جرنالستان د هیڅ اړ نه دی خبريالان د هیڅ اړ نه دی او د هر چا دی او زما د پوی او تجربې له مخې هر کله چې یو جرنالیست خپل بی ترپی نه ده ساتلی دی هغه کار دی هغه شخصیت دی هغه شهرت تر سوار لاندې راغله او هغه په ټولنه کې خپل داند خپل شهرت خپل عزت او خپل وقار بایللی دی دا ډیر مهم څه دی چې باید ورته پام وشي زه خپل د یو جرنالیست په توګه په دې باندې ډیر سخت باور لرم او کلم په شوري ډول ما داسې نه دی کړی کڅم زه د درې کال کېږي د ژورنالیزم نه لري یم ولاو که زه په ټولنیزو رسنیو کې همدا اوس فعال یم اکاونټونه لرم هر ورځ خبر رسانی کوم معلومات راټولوم د ځنو ویب سایټونو سره کار کوم مګر یو ثابت ادرس چې هغه ډیر قوي ادرس وي الته نه یم کڅم خبري علی کوم ژورنالیزم کوم مګر یو ثابت ادرس سره لانه یم یعنی پاګه کچه چې په افغانستان کې هم یو څه چټی یم زما هدف دلته دا و چې سخت باور پیلرم او کلم په شوري توګه مې داسې یو څه نه دی کړی چې هغه د یو طرف وي د یو چا د ګټې لپاره وي او په غیر شوري توګه په دغه سي هیوادونو کې چې هغه دریمه درجه هیوادونه دي د افغانستان په څیر الته جنگ وي زورواکي وي معلوماتو ته لاسرسی سخت وي د ژوند خطر وي کار دا چې کله کله د خبريالانو یا د جرنالستانو په کې خوېږي مګر تاسو کتلې چې تل بخښنم غوښتل کیږي اعتراف هم کیږي او د سمون د لپاره بیرته اقدامات کیږي نو زه غواړم د اخري ټوټه کې په توګه وایم چې به ترپی د جرنالیزم مهم اصل ده موږ ورته ژمن یو په باور لرو او هیله لرم چې ټول به ورته پام کوي
مننه کورودان ژوندې اوسې هغه لیک بری کې تاسو ته وایس لکه څنګه چې زرمال صاحب ولی چې ژورنالیست نه د چا دی په داسې حال کې چې د ټول دی کله چې په ژورنالیستانو بیا ستونزې راځي لکه اوس په افغانستان کې محدودیتونه دي خزینه خبرې اعلانې په څنګه دی توګه باندې لدندو ورځ په ورځ لري کیږي او پر رسنیو کې د دوی حضور کمیږي همداسې له افغانستانه بهر هم رسنۍ له ستونزو سره مخ دي دوی چې ټول عمر د خلکو غږ رسولی د دوی د حقونو دفاع کړي ستاسې په اند باندې کله چې دغه خلک بیا له ستونزو سره مخ کیږي همدا خبرې اعلان څوک باید د دوی له حقونو دفاع وکړي د دوی لپاره باید غږ پورته کړي آیا داسې بنسټ شته چې چا د دغه خبرې اعلانو دفاع کړي وي
فریده جانې د افغان خبريالانو په نوم باندې ډېر زیات دفاتر دي نه په افغانستان کې چې د افغان خبريال تر نوم لاندې دوی چلیږي خو متاسفانه چې کله په یو خبريال باندې ستونزه راځي نو د ټول نه یادوم ټول نه هادونه داسې نه هادونه هم شته چې نو غواړم نو یو وخت لم چې وسورته ستونزه پیدا نشي ځکه چې نن سبا کوم غد یو نه هاد تعریف هم وکړو چې واقعا وي خدمت کړی دا نو نن ورځ ورته د حکومت له خوا څخه مشکل جوړ شوی وي خو ها دس خبریالان هم شته چې شل ډیری خبریالان اوس مهال چې دا پروګرام ګوري او غوي په ذهن کې براشي چې کوم کوم نه هادونه یادوم ځکه چې هغه ډیر مشهور دی په خیانت کې د افغان خبریال لنوم څخه ډیره سخته استفاده شوی متاسفانه نه هاد د افغان خبریال تر نوم لاندې پروژې د افغان خبریال تر نوم لاندې خلک خو لیکن متاسفانه یو بیچاره خبریال ته هم خپل حق نه ورسول کیږي چې نه ورسول کیږي کله چې یو خبریال په ستونزه کې شي دغه نه هادونو څخه یو کس هم ورته حاضر نه وي چې تر څو دغه ستونزه طلبه کوي تر څو هغه وسیړي د تر شا یو غر غوندې ودرېږي زه یو څه غواړم واضح کړم که څنګه چې په دې نیم ساعت څلوېښت دقو کې مو ډېر زیات مثبت هغه څه مو یاد کړل چې په رسنیو کې خبریالان په اړوند ول خو زه به یو حقیقت ووایم ګرچې ترخه دی خو په چا دې بد نه لګېږي فریده جانې په افغانستان کې په رسنیو کې بالخصوص ټولې رسنۍ نه یادوم ځینې نه بلکې ډېری متاسفانه خپل خبریال نه حمایت کوي کله چې به یو خبریال که زه یو مثال ورکړم په جمهوریت کې کله چې به یو خبریال پر یو داسې راپور کار وکړو چې هغه به داسې ترخه حقیقت ول که هغه نشر شي نو ډېر لوړ لوړ کسان چې په سیاست کې ول د هغو اړوند به ول سو د رسنۍ سره به د رسنۍ مالک سره به د هغه کوم رور کلوي وه کوم خاړي که به وه دغه د رسنۍ مالکینو مسؤولینو له خوا څخه به دغه مهم راپور وه چې کوم حقایق ول باید د ټولنې ټول خلک پرې پوه شي ټول هیواد باید پرې پوه شي چې دا څه خیانتکار وو یا څه رقم انسان وو څه رقم منافقت کېږي خو لیکن د رسنۍ مالکینو مسؤولینو به نه نشرول نن کې نشر کدی کس حتی د خپل سوشل میډیا څخه هم نشر کړل د رسنۍ مالک ته بزنګ وهل کېدو چې فلان کس ما په داسې څخه خبره کړې دي هغه ست د رسنۍ خبریال ده نو دا زر لري که رسنۍ بس کول دا به منفق کړو خو یو څه بل هم دي په ولایاتو کې بالخصوص دا شی ډېر ده ډېر داسې خبریالان دي ښه مسلکي ښه تکړه خلک ښه با استعداده خلک خو لیکن لکه دا مخکې چې یو ورور م اړیکه نیولې وویل خبریالانو ته باید معاش ورکړل شي د ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه که د ولایاتو حالات چاته چې معلوم وي هغه به ووایي چې بالکل مینه حقیقت وایي په خبریالانو کې که یو فیصد خلک واقعا معاش اخلي هغه هم داسې معاش شي چې یو د کرایه یې وشي چې د کور پورې ځي او بېرته دفتر ته راځي او هغه تجربه حاصل کړي د دې لپاره ډېری خبریالان افتخاري کار کوي بالکل معاش نه لري حتی دغه د موټر کرایه نه ورکول کېږي چې ته په میاشتو میاشتې ځې او راځې او د ډېریو رسنیو شرط دا د ښه تکړه خبریال دی چې غواړي دغه مسله کې لږ تجربه ترلاسه کړي او مخکې لاړ شي خو دوی به ورته وایي ته یو کال شپږ میاشتې زموږ سره فری کار وکړه تر څو چې موږ وکولای شو وروسته له هغه نه تاته یو 4,000-5,000 افغانۍ معاش درکړو او کار ډېر شاقه داسې خبریالان هم شته چې د کندوز په سرچو کې د اوسني نظام د لاسه وهلې خوړلې ټکولې خوړلې کوم خبریال هغه خبریال چې بیچاره د دې لپاره چې خپل ملي ته ورسیږي خپل دغه مسلک کې تجربه ترلاسه کړي په مفته باندې کار کوي هماغه وهل شوی ده او بیرته چې دفتر ته راغلی د دفتر له خوا څخه منفق شوی ده خو تا ولې په دې باندې کار کوو تا ولې لاړلې فلانکي ځینې تصویران واخیستل نو خود به وهل ټکول کېږي داسې د ډېرو سره شوي دي د رسنیو له خوا څخه واقعا په ډېری حالاتو کې بې پروایي کېږي د یو خبریال په حیث د خبریال په وړاندې باندې حال دا چې یو رسنۍ باید د خپل کارکوونکو ملاتړ وکړي که حق کې حق باید ورته ورسېږي که ناحق یې باید ورته وویل چې ته په صحیح لاره نه یې روان باید په دغه لاره روان شي نو متاسفانه دا خبرې په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي ډېرې زیاتې بې پروایانې د افغان خبریالانو په حق کې کېږي فرید جانې همدا اوس په همدغه حالت کې ډېر داسې خبریالان دي چې باید چې دوی غواړي اروپایي هېوادونو چېرته لاړ شي کیسې اچولی دوی چې کله دننه په افغانستان کې لکه اتحادي خبریالان که زیات کمه دوی ایمیل ورکوي چې دغه زمونږ هغه دریم هغه ده تاسو کولی شئ له دغه نهاد څخه پوښتنه وکړئ زه یو خبریال وم تر څو چې هغوی تایید کړي بیا ورته سفارت اپایمنټ ورکړي کیسې د اعتبار وړ شي متاسفانه د دغه نهادونو له خوا څخه حال ده چې ښې پېژني دغه کس کار کړی ده خو لیکن دوی بیا هم د اوسني حکومت تر ولکې لاندې کار کوي د هغوی په پالیسیانو مخکې ځي دوی دا کسان ردوي چې نه موږ سره کار نه دی کړی
یعنې خپله خبریال اغلی اکبر ستاسې خبره ده چې خپله خبریال بل خبریال ته ستونزه جوړوي د رسنیو مالکین چې زیاتره خبریالان دي دوی ستونزې جوړوي چې پرې نږدې یو خبریال ارامه ژوند ولري
بالکل همداسې د فرد جانې بالکل همداسې ده که څنګه چې اوس ما مخکې وویلې د کیسونو په برخه کې که موږ راشو همدغه نهادونه چې ښې پېژني فلانکی فلانکی خبریال د کار یې کړی کله چې سفارت ورته ایمیل کوي آیا ته داستاسې دغه کس پېژنئ کار یې کړی ده یا یو بل نهاد ودل نهاد ته ایمیل کوي چې آیا تاسې دغه کس پېژنئ چې موږ یې تایید کړو دوی ورته وایي چې نه موږ یې نه پېژنو او بېخي کار یې هم نه ده کړی نو دغه ستونزې له تر دې حده ستونزې زیاتې شوي د خبریالانو په وړاندې بې انصافي کېږي په حق کې
مننه مننه کور ودان اغلی اکبری اغلی مرخیل که تاسی تراشم تاسی را تو ویست لکه دستونزی چی اغلی اکبری یاد کردی دیتا پا کتو یا پا طول کی کب خبریالان چی دی تاسی خپل خبریالا یاستی دیتا پا کتو بانده جورنالیزم کی لکه چنگ چی توقع دا دا پیسو مسلک نده دا یوازی دا مینی و علاقی مسلک دا تاسی کمو کسان تا چی پا افغانستان دا ننده که خزینه دی کو که نارینه دی په ځانګړې توګه چې اوس نارینه کولی شي درسونه ووایي مکتبونو ته لاړ شي پوهنتونونو ته لاړ شي او شوق لري چې خبریال شي دې ته متوسعت څه ده آیا ژورنالیزم واقعا داسې برخه ده چې دوی هغه خپلې هیلې او ارمانونه پکې کتلی شي پوره کولی شي
فریده جانې که اوس مهال ته موږ په افغانستان کې وګورو زما په فکر باندې دا به یو ډېره لرې خبره چې زمنګه هغه کسان چې ژورنالیزم ته دوی هیله لري او هیله داده چې زده کړي وکړي یو ښه ژورنالیست فارغ شي او کار وکړي اگر چې ژورنالیست باید مالک مخکې چې یادونه وکړه، ژورنالیست باید بې طرفه واوسي، د حقایقو پلټونکی واوسي، د ټولنې واقعیتونه را برسېره کړي، را بربنډ کړي، تر خلکو پورې ورسوي. ځکه دا د ژورنالیست یو اصول دی، ځانګړنه ده چې ژورنالیست باید دا کار وکړي. خو متاسفانه په افغانستان کې چې موږ وګورو که د جمهوریت وخت هم موږ زیر شو، په جمهوریت کې هم ځینې سانسورونو وجود درلودل. خو اوس متاسفانه چې په ټوله کې که زه وایم سل سلنه، حتی که زه وایم دا امکان د دې شته دی چې هغلته رسنۍ او ژورنالیستان تر سانسور لاندې دي، او متاسفانه چې هغوی هغسې چې ټولنه او خلک ورنه تقاضا لري هغسې کار کولی نه شي، هغسې حقایق وړاندې کولی نه شي. ولې بیا هم کوم کسان چې ژورنالیزم په برخه کې دوی غواړي زده کړې وکړي، کار وکړي، نو زما هیله ورته دا ده، زما توصیه ورته دا ده چې تاسو که هر څنګه شرایط راشي، تاسو نه باید چوپ پاتې شئ. ځکه زمونږ مسلک، زمونږ کار یو سپیڅلی دی، نه یوازې دا زمونږ مسلک دی، دا یو مسؤلیت دی په موږ باندې د ټولنې، دا یو مسؤلیت دی، دا یو رسالت دی. که زه ووایم چې موږ تاسو باید په ډېر صادقانه شکل باندې مخته یوسو، اگر چې په موږ تاسو باندې ډېرې ستونزې راځي، ډېر ګواښونو سره مخ کېږو، ولې موږ تاسو باید تسلیم نه شو، موږ تاسو باید مقابله وکړو. موږ د همدې لپاره راولاړېږو په ټولنه کې، موږ غږ اوچتوو تر څو هغه کسان چې هغوی نشي کولی خپل غږ اوچت کړي، موږ د هغوی لپاره رسا غږ وسیږو. نو زما مشوره یا زما توصیه دوی ته دا ده چې تاسو کوشش وکړئ ستونزو سره مقابله وکړئ، تر څو چې رسا غږ وسی او حقیقتونه بیان کړئ.
مننه کوروان. زیرمال صاحب، تاسو ته مرزم که تاسو مرته هم دغه پوښتنه ځواب کړئ چې په دې شرایطو کې کوم کسان چې غواړي ژورنالیزم کې درس وایي، هغه ته مو خبرې څه دي؟ هل لار ورته څه وړاندې کوئ، څه لارښوونه ورته کوئ؟
او ډېره مننه. زه غواړم دې پوښتنې ته، نن د یو ملګري چې ما لوستل، لیکل ولوستل، د کوټ په ډول تاسو ته ځواب درکوم، زه ډېر خفه شوم او غواړم چې په مخه باندې خپل پیغام ورسوم. یو بل ته پوښتنه کوله په یو مرکه کې چې تا په ژوند کې کوم داسې څه کړي چې د هغې په کولو باندې پښیمانه یا باید نه ودی کړي. د یو سوړ اسویلی وویست او ویې ویل چې کاش کې مې هغه 12 کاله او بیا هغه 4 کاله چې ما د مکتب او فاکولټې په ویلو ځای کړي دا کار مې نه و کړی، زه د دې په ځای کاش کې یو مدرسې ته تللی. زه غواړم دوی ته ور په یاد کړم چې مدرسه، مکتب او پوهنتون دا زمان ټول د زده کړو، د مذهبي اړخ، د کلتوري اړخ او د ژوند مهم بنسټونه دي، او د ټولو ته ورتلل زمان مسؤلیت او په موږ باندې فرض دي چې باید دا کار وکړو. د مدرسې، د پوهنتون او د مکتب ترمنځ واټن پیدا کوونکي هغه څوک دي چې د هرې جغرافیې او په هرې جغرافیا کې د اوسیدونکو دښمنان دي. زه غواړم دوی ته دا موایم چې شل کاله چې تاسو کله په ژورنالیزم کې او یا په نورو برخو کې وظیفې درلودې او اوس به وظیفې، د دې معنا نه ده چې تاسو د خپل زده کړو په درد نه دی خوړلي. زده کړې یوازې د پیسو لپاره مه کوئ، زده کړې په ټولنه کې د انساني ژوند د بهبود لپاره وکړئ. خیر دی که نن وظیفه نشته، دا وظیفه به بیا پیدا کیږي، مګر په خپل زده کړو تل افتخار وکړئ، تل د مکتب دروازه وټکوئ، د پوهنتون دروازه وټکوئ، ورشي د زده کړې د مرکزونو دروازه وټکوي، ولیکي، ولولي، ووایي. دا زمونږ استادې مسؤلیت ده. زه کوس ژورنالیزم کې وظیفه نه لرم، خو بیا هم بوختم او شکر دی یو کار لرم، مګر هیڅ کله په ژورنالیزم په خیمانه نه یم. او هغه نسل چې وروسته راغټیږي تل به زما دوی ته مشوره دایي که یو ښه ژورنالیست لزانه جوړولی شي، تل ورشي دا ولولي. زما هم دغه سپارښتنه د خپل وطن بچیو د پاره هم ده، څه چې د خپل بچی د پاره خو غواړم نور ته هم داسې ووایم. غواړم د مینه جانې د خبرو په تړاو لنډه تبصیره وکم، بیخي لنډه پوهیږم وخت لږ دی. هغه دا چې زه د دې خبره کاملا تاییدوم، له بده مرغه په افغان وطن کې پخوا هم او اوس له هېواده بهر هم داسې بنسټونه شته چې هغوی د ژورنالیستانو د حقونو دپاره غواړي کار وکړي. له نیش نه ښه دي او زه هیله لرم چې دوی به لاستر او پراخه شي، مګر له بده مرغه د دوی په پروژو ډېرې ملاحظې شته. څنګه چې په کار ده، دوی پروژې د ژورنالیستانو د ژوند د بهبود او د مسلک د خوالي لپاره نه تطبیق کوي. ځینې فکر کوي پروژو یوازې د دوی د ګټه او د بل منزل لپاره دي. زه غواړم دوی ته ووایم چې دا مه کوئ. ژورنالیستان تر هر چا ډېر په تاسو پوهیږي. تاسو د داسې یو کشر استازیتوب کوئ چې هغوی نه څه نه پټیږي، قلم د پټولو هڅه مه کوئ. او زه غواړم د ثبوت په توګه یو څه ووایم. پنیرار کې یو ژورنالیست مریض او وسم مریض دی د مرګ په بستر پروت دی. ما د یو بنسټ مشر ته وویل چې لږ تر لږه اړیکه ورسره ونیسئ او که کیدلی شي د اروپا نه راځئ یو څه کومک ورسره وکړو. باور وکړئ شپږ میاشتې پوره کیږي او لږ تر لږه یو 500 یورو کومک مو سره نه دی کړی. مګر هو موږ چې شخصي څه کول هغه به کوو. مګر دا د بنسټونو حال دی. د دې نه مې هدف دا و چې که دلته دي نو همدغسې دي. مګر هیله لرو چې دا سره ښه شي. مشکلات بوئی مگر مبارزه بکاو.
ډیر مننه کور ودان لتا صدرې وړو قدرمنو په پاکستان کې مشته افغاني خبريالانې مینا اکبر او دیوا مرخیل او په جرمني کې مشته افغان خبريال رحمت الله زیرمن لچراغلې په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو. د خبريال دورځې په مناسبت مو د خبريالانو په ستوند سره خبري وکړي او دونکو لتا سیم مننه تر بل پروګرام هیڅ اړې خوخت.